دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې با په د جنوبي وزیرستان د مان چاودونو مازورانو په احتجاجي کیمپ د پولیسو چاپی، د پاکستان د سوداګرانو اتحادیه په اسلام آباد کې احتجاج ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بونیری نه.
پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي د امریکا په سینټ کې په یو قانوني مسوده کې د پاکستان حواله د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ سره سمې نه خوري. د پاکستان د سوداګرو اتحادیې د ټیکس په قانون کې د بدلون پر ضد په اسلام آباد کې د ای بی آر د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. او ایټالیا غواړي چې د اکتوبر په 12 د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د شلو ځواکمنو هیوادونو یوه غیر معمولي غونډه را جوړه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنیو چار وزارت ویلي د امریکا په سینټ کې په یو قانوني مسوده کې د پاکستان حواله د دوړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ سرسمې نه خوري. د بارنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې وروستیو کې د امریکا په سینټ کې یو قانوني مسوده معرفي شوی چې پکې د پاکستان په اړه بې ضرورته حواله ورکړل شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ د کال 2001 راهیسې د روانې همکارۍ سرسمې مینه خوري. آسم افتخار ټینګار وکړ چې د افغانستان د شخړې پوځي حل نشته او په زور د ستونزو د هواري چلن به کارونه کی. نوموړي نور ویل چې په جنگ ځپلي هیواد کې د تلپاتې سولې یوازینې لار د یو بل سره ناسته او خبرې اترې دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د سینټ 22 غړیو د سپتمبر په 20مه سینټ ته یوه قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې مخه د کابل د سقوط نه وړاندې وروستو او په پنشر دره کې د پاکستان مبینه کردار ارزول دي. د پاکستان د سوداګرو اتحادیې د ټیکس په قانون کې د بدلون پر ضد په اسلام آباد کې د ای بی آر د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. پر دغه مهال د پاکستان انجمن تاجران او سوداګرو د نور اتحادیو مشران وویل چې د ټیکس په قانون کې د بدلون وروستو ای بی آر یا د مالیو راټولولو وفاقي ادارې ته واک ورکړل شوی دی چې د کاروبارونو او دوکانونو بجلی، ګیس او ټلیفونونه قطع کړي. دوی زیاته کړه چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي. پر دغه مهال مشال ډیرو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا یو سوداګر پیروز شاه ویل چې کاروبارونه یې د ترهګرۍ او کرونا د وبا له کبله د تاوانونو سره مخ دي او نورو ټیکسونو ورکولو ته آماده نه دي.
څنګه موږ شورونه دوکانونه کولوګو یا کارخانې کولوګو حکومت نمائندي او وخت چې کوم دی راشي او هغه وي تاسو ټیکس پېګا نو په دې حالاتو کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکن ده او سپیشلی سیل ټیکس چې هغه موږ 1% ورکول ته هم تیار نه ویږي.
بلخوا بی آر وای چې د ټیکس د نوي قانون د لاندې به یوازې د لویو کاروباریانو نه ټیکس اخیستل کیږي او نوي قوانین به ورباندې عملي کیږي. چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د دې اغیز به په وړو کاروباریانو نه پریوزي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د بشپړې قانون سازۍ لپاره د پارلمان شریکه غونډه راغواړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د پارلماني غونډې نه وروستو خبریالانو ته وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د تیر یو کال راهیسې د مخالفو ګوندونو سره د خبرو هڅې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د حکومت لخوا د انتخاباتو لپاره د الکترانیک مشینونو په کارولو نیوکې کړي دي او د سینټ یوې ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو په قانوني مسوده کې بدلونونه مسترد کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ایټالیا غواړي چې د اکتوبر په 12 د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د شلو ځواکمنو هیوادونو یو غیر معمولي غونډه را جوړه کړي. په دې غونډه کې به د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروستو پر رامنځته شوي بشري ناورین خبرې کیږي. دا اعلان د ایټالیا وزیر اعظم ماریو دراغي پرون وکړه. نوموړي زیاته کړې ده چې د نړۍ د مالدارو هیوادونو ذمواري ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین څخه د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. دراغي چې هیواد د جی شل فورم نوبتي مشري کوي دا هم وویل چې سرمشري زه به دا هم وسیړي چې نړیواله ټولنه افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ مرکز کېدو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کولی شي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پات شوې نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې غړي وایي پولیسو د جنوبي وزیرستان د ماین چاودنو مازورانو پر احتجاجي کیمپ چاپه وهلې او نه هم مظاهره چیان یې نیولې دي.
چلور پنځه ګاډي روغلل او پمیس باندې ګیر چاپېر غون بدل شو. ډېری ډیرو بند وک او تقریبا وطن نه کاسن مزدورو مې سارا د رحمت شاه مشکل.
د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د اف بی آر دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده.
اول د دشتګردی په مت کې بیا بی ایټی جوړه شو. کرونا او عوام فکر راغو په دې حالاتو کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکنه ده او اسپیشلی سیل ټیکس چې هغه د 1% ورکول ته هم تیار نه وي.
د تیرا او باړې سوداګران او دکانداران له حکومت د دوی دکانونو او کورونو ته رسیدلي نقصانات او تاوان غواړي.
د دروس او کولو 500 کولو بنیاد د خلکو ته بشوي او چې وزیرستان کې دکاندار له 15 لک او 45 لک روپیه ورکوي او په میدان کې دکاندار له 2000 روپیه نه ورکوي نو څه مېرانی هونه یو کنه.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې بازنې نور ریپورتونه هم واوري لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا پټنګ کې پولیسو د سویلي وزیرستان سره تړاو لرونکو د ماین چاودنو د مازورانو په احتجاجي کیمپ چاپه وهلې او د پختون ژغورنې غورزنګ د یو ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یې نه مظاهره چیان نیولې دي. مظاهره چیانو سیمه د ځمکني ماینونو نه د پاکولو لپاره احتجاج کړی وو. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې مازوران یې نه دي روولي. البته د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه مسید یې د دریم ایم پی او له قانون په سرغړونه گرفتار کړی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلي وزیرستان سره تعلق لارین کې په ماینو چودنې کښې مازور شوي کسانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ ماشوم مال پولیس پټانګ شې د دوی احتجاجي درناک کیمپ نه چاپا وهلې دو په مازورانو باندې یې تشدد کړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید سره یې مازوران هم گرفتار کړي دي. د مازورانو ټانک احتجاجي درنې باندې د پولیس برید حال په ټینټ کښې موجود معذور نور احمد مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی.
پولیس خو چل معصوم سات یارش والا چلور پنځه گاڑی روغلل او پمیس بند گیر چا پیر غون بدل شو او میس تای وویل چې دوسه چې کی مسرون دی آغا چیر دی په موقع بند صدر احمد شاه و راتا و غیر تا چې سرباراز دی و دا ی دوی شو غون روغلل پمیس بدل شو وای نی ولی پالل پوری والی بری دیرو بند وک او تقریبا وطن نه کاسن مزدورو نه سارا د رحمت شاه پسکل او پانا باد پټن بند پولیس و دار د میز چکینو مطالبه ده آغا دیر جایز مطالبه ده چه میز نا منتینا صفا شی واری کی واری کی اوڑ کی ورزاوی او میز پو منتینا شا بربود سوالی او ده مزدیره نایی ده کبیله ده سوتل توک نایی او چکیمو پداک سه مزدور خالق تا دهی تا ده مساره نلاو شی.
ده پشتون جگورن غرزنگ غرائی شیرزاده مسید ویایی چه مزورانو ده پاکستان قانون خلاف فرزی نوا کری ده خپل حق وشتن ده پارا په احتجاج نا استوی بیا هم پولیس په دوی تشدد کړای دی.
د نیزو د کلری سریزنا درنا په مختلف علاقې شو شری وا چې اخیری وټنګ تاروغلی نن هم پټنګ شو درې مارز وا او ویس په معصوم نه بعد پولیس حمله وکړه. د نیز په درنا ټینډ باندې چې کی مازورون په شه موجود وی زه په هی موجودات هم شي ټینډ نه بهار و بورا ته چې کی مو د نیز مشر رحمت شاه مسعود او ور سره 25 کسان مازورون وی بلندمان چې هغه پولیس گرفتار کړ زدو
خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب محمد مشال ریڈیو ته ویلی دی چې پولیس د درې ایم پی او خلاف ورزی بنې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه مسید گرفتار کړی دی او په احتجاج نوست په ماین چودنه کښې معذور شوي کسان یې نه دي گرفتار کړي.
زما علم کې شته ده پسې خو ډي سي صاحب درې ایم پی او ورنټ کړی دی شو کړی اوس شوې فلحال خو یو کس مونږ ته چې کوم دی دغه یو سړی راغلی کنه مزدوران خو مونږ ته نه دي وانټل نو که هغې څه بل څه ایشو کي هغه زه نه شم لرې.
پټانګ شې د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر دفتر مخامخ په احتجاجي درنې کښې نوز د ماین چودنې نه معذور شوي کسانو دا هم وویل چې د دوی احتجاجي درناوو تر هغې وخت پوره جاري وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی. که سمارت فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند 22 غړو د سپتمبر پر 28مه یو مسوده وړاندې کړې چې پکې چې په کابل د طالبانو د قبضې او د نورو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار په اړه جامع رپورټ جوړول غوښتنه په شوې ده. دا مسوده داسې حال کې د امریکا سینټ ته وړاندې شوې چې د اګست په نمایي کې طالبانو کابل ونیو، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان حکومت د امریکا په سینټ کې وړاندې شوی مسوده پروپاګاندا بللې ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري مشال ویډیو ته وویل چې دا مسوده له امریکا سره د اړیکو خرابولو یو هڅه ده. تفصیل ګلای ازرا کوي.
د امریکا په سینټ کې دوه سینیټرانو یو مسوده وړاندې کړي چې پکې د کابل سقوط مخکې او وروسته او په پنچیر کې د طالبانو بریدونو تر شا د نورو عواملو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار د جاج اغستو وختنه شوې ده. دا مسوده د سپتمبر په 28مه کانګرس ته وړاندې شوې. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارنې او احساب ورکوونکي قانون په نوم په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې غړي سینیټر جیم ریش او د ریپبلیکن ګوند نورو غړو وړاندې کړي چې مقصد یې د جو بایدن ادارې لخوا افغانستان په بیړه لوتلو وروستو د ډیرو مسایلو حل راوستل دي. په دې مسوده کې یو جامع راپور برابرول غوښتنه شوې چې امریکا په افغانستان کې تر شلو کلون پورې وا او په دې موده کې له طالبانو سره د ملاتړ او د اگست په نمای کې په کابل د طالبانو د قبضې او په پنچیر حمله کې مرسته کوونکو په اړه راپور تیار کړل شي. طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې وو. د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل او ډېر هیوادونه ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس په پریکړه کوي. په دې بل کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه شوې چې د دفاع او استخباراتي ادارو سره مشاورت وروسته د کانګرس کمیټې او ته د هغو تنظیمونو په اړه راپور وړاندې کړي چې طالبانو سره مرسته کړې و. په دې بل کې غوښتنه شوې چې په راپور کې د 2001 تر 2006 کال پورې د طالبان حکومت سره د پاکستان حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د روزنې او په بیلابیلو برخو کې مرسته شامل ده. خو د پاکستان حکومت دا مسوده یو پروپاګاندا بللې ده. د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر فواد چودري د سپتمبر پر 28مه مشال لوتوي دا بل هغه سینیټر وړاندې کړي چې د سیمې په اړه سم معلومات نه لري او نه هم په دې خبره پوهه دي چې پاتیرو شلو کلونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه وي.
اټس جست ا پروپاګاندا اند ا شالو افورت اون د بیهست اف.
دا یو پروپاګاندا ده. دا یو هڅه ده چې د هند او نورو لخوا تر سره شوی د دې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې غیزمنول دي. د امریکا په کانګرس کې سنجیده غړي با دا بل رد کړي. په دې بل کې هیڅ جدي خبره نشته. موږ له امریکا سره نږدې اړیکې لرو پر دې کار اهم کبو.
بلخوا د هند وزیر اعظم تیر ونی پسبینه مانی کې لولسمشر جو بایدن سره ملاقات کړي وو او هندي چارواکو ویلي وو چې د امریکا ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وساري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د امریکا په سینټ کې وړاندې شوی مسوده و ماده لري. د دې مسوده په دوه مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په ویستو کې بیړه وشي او د دې لپاره دی یو کاري ګروپ جوړ کړل شي. خود مسوده 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو سارنې او د امریکا د غیري بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره خې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواخ بولي. د طالبانو د ټولنیزو رسنیو ټیم غړي بلال کریمی مشال لټویل هله لري چې نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیکی لارې حل کړي. په پاکستان کې د سیاسي چارو شونونکو مزار عباس د سپتمبر په 28مه بیا مشال لټویل دا بخوي چې ملګری ملتونه د افغانستان د حالاتو په اړه پلټنې وکړي او هغه ټول محرکات را مخی تکړي چې خرابې سبب ګرځېدلې دي. دوی ویل چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې د ترهګری ضد جنگ کې ترهګری ختمه نشوه بلکې سختریزي زیاته شوه.
انٹرنیشنل کوالیشن آئی تھی پاکستان وہ افغانستان میں نا اصلا افغانستان ته ائتلافي ځواکونه ورغلي ول، نو باید ملګری ملتونه د حقیقت موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. شکست د پوځي ناکامۍ په معنا نه، بلکې په دې معنا ده چې شل کال وروسته هم افغانستان هماغه شان دی. هغوی له هغه سره مذاکرات وکړل چې نن پر افغانستان واکمن دي، خو پاکستان ته هم پکار ده چې په هیواد کې د زیاتې شوې سخت دریځۍ جاج واخلي. دا ډیر ضروری دی. د جنرال ضیاء الحق د زمانی سیاسي نظریه هیواد ته څومره زیان رسولی دی او نن په نړیواله کچه هیواد یوازې دی. مسر اباس زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قرباني او باوجود نړۍ دې ته د شک په نظر ګوري، نو پکار د حکومت خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په 2000 کال په فروری میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې تړون کړی و چې لمخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وستل شامل وو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن په جنوري 2020 کال کې صدارت سوګند پورته کول وروسته اعلان وکړ چې د سپتمبر 11 پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. د دې روسو طالبانو یو اوبوري کابینه اعلان کړ، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هر یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د اف بی آر د دفتر مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت دې د ټیکس په قانون کې شوی بدلون بیرته واخلي او دوی ته ورپېخې ستونزې دې هواری کړي. د مظاهره چانو په وینا د نوي بدلون له لاندې د مالیو د وفاقي ادارې په واک کې نور هم اضافه شوې ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا چارواکي وایي چې د ټیکس په قانون کې بدلون واړه کاروباریان نه اغیزمن کوي او اطلاق به ایوازې په لویو کاروبارونو کیږي. شانواز ترکزی په دغه اړه نور معلومات راکوي.
تاجران غوښتل دریم بدلون دی باید ختم شي. د آل پاکستان انجمن تاجران په نوم دغه تنظیم وای حکومت د سپتمبر په 11 په انکم ټیکس ارډیننس 2001 قانون کې په دریم قانوني بدلون کې په دوی د ټیکسونو په لړ کې اضافي بوج ورچوي چې دوی نشي برداشت کولای. دغه بدلون د لاندې حکومت د ټیکسونو وفاقي اداري اف پی آر ته اختیار ورکړي چې دوی د هر کاروباري تر ټیکسونو اخستی شي، جرمانه پی لګولې شي او په دوکانونو کې یو خاص قسم ماشين لګولې شي چې د دوکاندار روزانه خرڅ او ګټې معلومات پکېږي. د تاجرانو په دغه احتجاج کې د خیبر پختونخوا صوبین ورغلیو کې یو د فرنیچر اسوسییشن سوای صدر فیروز شاه شامل وو.
کی پی کی چکم دې د 13 د 9 لس کالونه چکم دې اول چکم دې د دشتګردې په مت کې بیا بی ایټی جوړ شو او اوس چکم دې کرونا وبام پکې راغو وبانه بعد چکم دې پخته کې دوره دې لاکډاون او اته بجې چکم دې بیا چکم دې شټر ډاون او ل روزګار جهت ملو شوی نی او څنګه موږ شوګرونه دکانونه کولو یا کارخانه کولو حکومت نمائنده او وخت چکم دې راشي او غوي تاسو ټیکس پېکا. نو په دې حالات کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکن ده او سپیشلی سیل ټیکس
تاجر د دکان یا د روزګار ځای نه بجلی پرې کړی، د ګیس کنیکشن ته قطع کی او د دغه تاجر موبایل نمبر هم د کمپنی نه بند کی. په دغه قانون کې بیا دا هم ویل شوی چې هغه پروفیشنل یا پېښور تنان لکه وکیل، ډاکټر، د صحت ماهرین، انجینران، ارکیټیکټان او داسې نور چې دفترونه نه لري او په خپل کور کې خپل دنده ترسره کوي ور باندې به د 50% نه تر د 50% پورې په بجلی کې د هولډینګ نومې ټیکس لګولې شي. د نوی بدلون یا اضافه شوی قانون د مخه هر څوک چې فایلر او یا داسې چې آمدنی زیات وي او ټیکس نه ورکوي اف بی آر سره به اختیار وي دغه تند روزانه په حساب سره 1000 روپۍ جرمانه کولې هم شي. د د ستمبر په وشتمه د سمال ټریډر یا د وړو تاجرانو تنظیم د اف بی آر د مشرانو سره په اسلام آباد کې لیدلو او هغوی ورته ویلو دا ټیکسونه به د عامو خلکو نه یا د وړو تاجرانو نه نشي اخیسته، بلکې هر هغه چې لوی کاروبار لري او ټیکس نه ورکوي د دغه قانوني بدلون د لاندې بور سره کاروایی کیږي. خو د ستمبر په 9 د اف بی آر دفتر اسلام آباد مخې ته ورغلي احتجاجیانو بیا هم غوښتل باید دغه قانوني بدلون ختم کړی شي. په دغه احتجاجیانو کې د پیښور یو تاجر اظهار هم شامل و.
دا تقریبا 120 روپو نه 300 روپو نه وړی کیلو راځي، کور کا مثلا پایو 80 روپے کیلو وا، اوس کور خو ور 200 شلو 200 روپے کیلو، داسې نور د خوراک سيزونه وګوره زرو سيزونه هغه مونږ ډېر زیات ګران شو، او اواز مونږ ګران خلاف راوتی یو او دې خلاف به ان شاء الله مونږ ته در مونږ دلته درنه ورکو.
د ستمبر په 20 د اف بی آر سره لیدونکو واړه تاجران په پورنی احتجاج کې نه شامل، او هغوی ته د اف بی آر لخوا د ځینو خبرو چې د دې قانون نه به هر تاجر نه متاثر کیږي ورستو اعلان کړو چې دوی احتجاج نه کوي. دا اخبار دغه ملاقات ځینې خبر لیکلي چې د اف بی آر چارواکو دغه تاجرانو ته ویلي هغه تنان چې باید ټیکس ورکوي او به هم نه ورکوي په ضد به د دې قانوني بدلون د لاندې کاروایی کیږي. اف بی آر ویلو واړه کاروباریان یا عام خلکو ته د دې قانون د لاندې هیڅ مشکل نشته.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشردګردي مکمل خطر
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو اوري. د خیبر د جنگسپلو سیمو تیرا او باړي سوداګرو او دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی دکانونو او کورونو ته رسیدلي تاوانونه پوره کړي، د ړنګو شوو کورونو سروې دې پوره کړل شي او خلکو ته دې بې له سوده په اسانو شرطو قرضې ورکړي. بلخوا د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلۍ استازی وایي د ځپلې شوو خلکو ستونزې به هواروي او په سیمه کې به د ړنګو شوو کورونو د سروې لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کوي. په خیبر کې د فوزی عملیاتو او ترهګرۍ د پیښو په نتیجه کې سکولونو، هسپتالونو او کورونو ته لوی تاوانونه اوړېدلی دي. په دغه اړه فرهاد شینوار نور حال راکوي.
د خیبر متاثر شو سیمو باړي او تیرا میدان سوداګر او ولسی وګړي غوښتنه کوي چې هلته دی د دوی وران شوي دوکانونه او کورونه بیا ورغول شي او د کاروبار شروع کولو لپاره دی بلا سوده قرضې ورکړل شي. د تیرا میدان خلکو ته دی د خپل کور ضرورت لپاره په محدوده کچه د ځنګلونو وهلو اجازه ورکړل شي او خپل پټو لپاره دی د سری وړلو اجازه ورکړل شي. د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وای
چې دلته په 1800 روپے باندې د سره بورې دو بیا په تیرو کې په 5000 باندې دو نو په کور دی په پرمړ باندې تی یا په بلیک تی یا څنګه تی ولته بیا ګرونه خرڅیږي چې د تیرو وسیدونکو وی او خپل پټی له سره وړي خپل زون استعمال د پوره یوړي په کور د چې اوغله د اجازهت وی په کور د چې بوډه د کندرونو لاندې سمېډه چې کومه پیسې دی هغه به تملو شي چې موږ سروې کېږي شنو ختیکړ په بنیو د وشي چې چش نو ختیکړ وی سروې دا وته وشي کنه.
د ملک دین خیل کومی تړون مشر واحد پردای وای په تیرا باړه کې د خلکو هر څه ویجاړ شوی خو حکومت ورته د بیا بحالې لپاره پاملرنه نکوي.
کورونا ورون شوی دی خلکو بنیاد دروس او کولو 500 کولو بنیاد خلکو تبو شوی دی د ټولر چې تبو وب کړی دی و دغه په بدل کې موږ صرف خا خبران څوک نه کوي لکه چې کم د لوسخ په روزګور شروع دی د فرنیچر په ولا نو هغه د فرنیچر کله شل کاسون پر روزګور وی هغه یې به روزګور کړی دی او چې وزیرستان کې د دکاندار له 15 لک او 45 لک روپیه ورکوي او په میدان کې د دکاندار له 2000 روپیه نه ورکوي نو څه مېرانی هونه یو کنه نه بل مل خلک او چې څنګه په وزیرستان کې چا دکان لوټ شوی خو داسې په میدان کې دکان لوټ شوی دی چې څنګه ولته چا دکان ورون شوی دی خو داسې په میدان کې چا دکان ورون شوی دی.
باډې نه د کومي سملې غړې اقبال اپریده وایي چې د باډې باڑی او تیرا د خلکو دغه ټول ستونزې په پام کې نیول یو دا بزر هوار کړل شي
هغه فاینل شي او د سمیډ سره ملاقاتونه وکړو چې دوی ته معاوضه ملو شي دوم د لرګو خو چې د سپې کوم لرګې دی په دې پابندی نشته خو چې کوم لرګې د علاقې خایست دی او حکومت په بندیز لګولې دی نو دا غیر ضروری دا کارونه چې کوم دی دا کټایي هغه باندې پابندی ده خو امید دی چې موږ به په دې سورځ کې د سروې د عمل هم سٹارټ کوو تر هغه پورې به جاري وي چې تر کومه پورې دا ټول کورونه نه ختم شي او دوی ته معاوضه نه ملو
د خبر د بیا بحالې څنګه وای په باډا او تیرا کې په تیر بدمنې کې سبان دي شل زره کورونه ویجاړ شوی او په هغه کې لسو زره پورې کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړل شوی او د باقی پاتې کورونو سروې روانه ده فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري د خیبر پښتونخوا حکومت د زمشو زلو ترڅنګ د صوبې د هغو ځوانانو لپاره په غیر د سوده تر شل لک روپو پورې د قرضو ورکولو یو پروژه شروع کوي چې نوي کاروبارونه شروع کول غواړي دا قرضی به د صوبې د ځوانانو د چارو د وزارت په مرسته خیبر بانک ورکوي د دې قرضو لپاره د عمر حد 15 کاله ټاکل شوی او غیر تعلیم یافته کسان هم د قرضی اخستی شي په دې کې 15% قرضی خزو اقلیتونو نرخزیانو او مازورانو لپاره مختص شوی دی نور حل لمجید بابرا
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې ځوانانو ته د نوو کاروبارونو شروع کولو لپاره بغیر د سود د قرضو ورکولو د پروګرام منځوري ورکړي د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې د دې لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړي شوې دي
او ویب سایت باندې تل غواړي او 20 لاکھ پورې دا قرضه دا مینلی سٹارټ اپ لپاره چې ګریجویټس یا داسې څوک کاروبار کوي ینګ پیپل ګوري چې دا کولیشم او هغه اټمپټ کوي نو هغه بس سمپل غوندې بزنس پلان ورکوي چې دا کار کول غواړم دومره پیسې پې لګي او دا دومره مشینري یا دومره ما آیډیا دا مې سروس چارج شو دا مې ایکسپنس شو نیچرل دا راوتو نو دا ګټه شو دی کې ما دومره کس ور کو دا دومره ماجی پوچولې دا یو لړن غوندې دا غته آنلاین د دې فارم سبمیشن دی
بغیر سودا د دې قرضو ورکولو د پروګرام منځوري د روان 2020 کال د مارچ د میاشتې په 13مه په هغه غونډه کې ورکړل شوې و چې د صوبې د چیف سیکرټري شکیل قادر په مشرۍ کې شوې و او پکې د خیبر بانک چارواکو او د ځوانانو د چارو د وزارت صوبایي سکتر عابد مجید هم ګډون درلودو د سپتمبر په 28مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځوانانو د چارو د وزارت سیکرټري عابد مجید وویل خود قبائلی سیمی باڑی ودود اپریدے وائی چی پانگریزای ادب کی دلوڑ زدکلو ترسنگ دا خپل یوروان سکول مایار خکول غواڑی خود دا پخبرہ دا دی قررو شرطونا دیر سخت وی خود ځوانانو د چارو د وزارت سیکرټری عابد مجید وای چې د دې قرضو د ضمانت شرطونه ډیر اسان دي
ایون ګریډ 16 هم پکې اچولې دي ځکه چې دا جایداد ولا ضمانت ته یوت لپاره ډیر ګران دي مشکلې کړه یعنی کدي سره دومره پیسې وي چې دې قرض بیا خو به قرضې ته ضرورت نه وکړي کدي سره پراپرټي وانه بیا هو قرض ته سړي ضرورت نه یان نه لکه نو هغه چې کولټرل کې پراپرټي اسولې کې دا یو امپوسیبل ټاسک دی نو دې وجه نه دي کې شخصي ضمانت
دا عابد مجید په خبره وزیر اعلی محمود خان ته د دې پروګرام د یو حتمی پلان د وړاندې کولو نه پس به راتلونکي میاشت کې ځوانانو ته د قرضو ورکولو بهیر پیل شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې 12:30 بجې شوې دي. شاهین بنیرې بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړاندې کړي.
ستړي مشه دې وخت په خبرونو د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي د امریکا په سینټ کې په یو قانوني مسوده کې د پاکستان حواله د دوړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ سره سمینې خوري. د بارنو چار د وزارت وین عاصم افتخار پر په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې د امریکا په سینټ کې یو قانوني مسوده معرفي شوې چې پکې د پاکستان په اړه بې ضرورته حواله ورکړل شوې دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د سینټ 28 غړو د سپتمبر په 20مه سینټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې مخه د کابل د سقوط نه وړاندې ورستو او په پنچر دره کې د پاکستان مبینه کردار ارزولي. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې طالبانو یو قومندان او د پوځ یو کیپټن وژل شوی دی. چارواکي وایي چې په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري هم ژوبل شوی دي. د پاکستان د سوداګرو اتحادیې د ټیکس په قانون کې د بدلون پر ضد په اسلام آباد کې د مالیو راټولولو د مرکزي دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیان وایي چې د ټیکس په قانون کې د بدلون نه وروستو د بی آر په واک کې نور هم اضافه شوې ده او د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. د اطلاعاتو نشریاتو فقی وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د بشپړې قانون سازۍ لپاره د پارلمان شریکه غونډه راغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د حکومت لخوا د انتخاباتو لپاره د الکترانیک مشینونو په کارولو نیوکې کړې دي. او ایټالیا غواړي چې د اکتوبر په 12مه د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د شلو ځواکمنو هیوادونو یو غیر معمولي غونډه را جوړه کړي. په دې غونډه کې بعد طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته برامنځته شوي بشري ناورین خبرې کیږي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورټونو طرف ته. د امریکا دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید اسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکنزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د فوجي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. لدې فوجي چارواکو څخه د کانګرس غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکنزی خبرداري ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته ستر ګواښ دی. نور حال په دې رپورت کې.
د دوه مورځې په مخه د امریکا د ریپوزي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستان د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د اساسو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. شغلی آستن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې دو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نجديدي.
We must remember that the Taliban was
باید پیاد ولرو چې طالبان یو ترورستي سازمان وو او ویبه دوی له هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 28مه لاسلیک شو طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګر ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نشتي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونی غونډه کې د کابل له هوایي ډګر د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال پاړه چې د اگست 15 تر 20 ویستل فل وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي استلو تر ټولو ستر عملیات وو. د اوس لپاره یو شمیر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمیر هغه افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ور واوړي، خو دا بهیر وخت غواړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري. په خوست کې یو شمیر کسان د غلا، نشې توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړی تختونې په تور نیول شوې دي. طالب چارواکي وایي چې یاد کسان د خوست په مرکز او اړوند ولسوالیو کې نیول شوې دي. طالبانو نیول شوی کسان د امنیه قومندانۍ په انګړ کې رسنیو ته وښودل او له خلکو یو غوښتل چې د اصلاح په خاطر د تورنو کسانو د خوشی کولو سفارشونه نه کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ منصوبینو په تیره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولې دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضی هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دی، بعضی کسان هغه د سیغوی په دې خار کې په اطرافو کې نشه یي مواد لکه 400 پودر او شیشې شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضی هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دی، بعضی کسان داسې دي چې هغه غوښتلې سي د ببرک تانی لارې نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي، نور مابس کې نور کسان هم نیولي چې هغه مشکوک دي، لا خپل جرمونه اعتراف نه کړی.
مولوي محمد صابر صابری ویل د امنیه قومندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شو کسانو سره نشه یي توکي، وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاس ته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخوري سفارش کوي. دله مشران هو غوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دا خلک مونږ ورونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته مونږ ته بعضی قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو مونږ ته خلاص کړي. نو مونږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو مونږ ته سپارښتنه مارسئ. دا خلک به مونږ د قانون منګول ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پریک دې مونږ ته سیدا ځوانون چې لږ اصلاح وشي، دې مونږ وهڅو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په خار کې تختولې وي او د امنیه قومندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوی ول. نوموړي ویل
یو مخانیک سړک ته پېدې کدمه په داسې کې به چې چا لوسر بي چې ودی ولوس نه بچ دی پر نه وښ کوله. ای دوه موزه کمانډان ته ما پاره وي چې دوی د سړی ته گیر نه وای، دوی گیر کړای نه وای. زه درته چې دا وړه خصب سو تلای مو ته ولګه د سړی په دوکړای وای ډېر نه خښول یم الګ نه ولا.
پورتول کې د خوست اوسیدونکو د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکو دی وايي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کېدو ګراف به ټیټ شي.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو نیټه او کړنلاره اعلان کړي او وایي د روان کال نومبر کې به ټوله صوبه کې په مرحله وار توګه دغه ټاکنې کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش په اسلام آباد کې د اروپایي یونین په مرسته د بلدیاتی ټاکنو لپاره را جوړې شوې په قامی کچ ایوی غونډه کې وکړه. د ذکر دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو نیټه په 2019 زیږیز کال په اگست کې پوره شوې وه. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو او لوړ زده کړو خصوصي صلاحکار کامران بنگش دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبه کې به بلدیاتی ټاکنې د روان کال نومبر میاشت کې مرحله وار کول شي. وړمبه پړاو کې به کلیوالو سیمو کې ویلج کونسل او خاریو کې نیبرهډ کونسل او دویم پړاو کې به د تحصیل او په ضلع کچا دغه ټاکنې کول شي. بلخوا دا پخوانی بلدیاتی نمائندگان د پاکستان تحریک انصاف په حکومت دا بلدیاتی ټاکنو په وخت نه کولو او اوس مرحله وار کولو باندې سخت ټکونه کوي. بلدیاتی حکومت کے دا شیرپو یونین کونسل ناظم فضل دیان مشال لیڑو تا پدے باب لوائی
دا خو دی دھیلی او بانے کئی لگیا دی دا 2020 کم دی ہوئے چیئر امونگا کو بیا 21 کے سوچے نومبر کے کو بیا ہوئے چیئر دا امونگا مرخوا لوار کو نو دا خو ارس یونین کونسل جوڑ دی ووٹر لسٹ جوڑ دی اس کم امونگا سر اپنے بیلے ریا و آغا چے کندے زم شوی دا آغے کیر سا برابر شوی دی دا مرخوا لوار ہم جی دی کئی دا خو لوکل باڈی الیکشن دے دے کے خو الیکشن کمیشن ہم چې زمونږ مرسه حلقه باندې یو ور یو شی وټر لیست یو شی ټیک ټاک ته دی بګه صرف دغه دغه لپاره هیله باندې لټی د دان دی لپاره.
خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د کرونا وبا له وجې دوی دغه ټاکنې په پړاوونو کې کوي او دا چې د دوی د پالیسونو اولس خو خوشاله دي. د بلدیاتی نظام لپاره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني سیکرټري فضل الله مشال لیډو ته په دې باب لوویل موږ الیکشن
په دې وجه باندې لیټ شو چې په دې کې د ټول نغړه مسله زمونږ د پوهي امراض تاسو ګورې ټول خبرې سره موږ د کمیشن سره دوه ټول ډیپارټمنټ سره موږ په دې باندې میټینګ کړو. واخه کرونا او هغه کرونا هم شتا ډیګه هم شتا ډیر به امراض دي چې ها ډیر زیات خطر دی د عوام ته. موږ د عوامو سیفټی چې دا ګورو چې موږ چې الله او کې چې دا کنټرول شو بیا دا وشي.
د نوړان دي د پاکستان سپریم کورټ او الیکشن کمیشن په حکومت غ کړي چې زر تر زر دغه انتخابات وکړي ځکه د بلدیاتی ټاکنو آئینی میاد خو شا درې کال وړاندې په 28 اگست 2019 ختم شو. دا پاکستان دا آئین یوسل سلویختم مادی ترمخه یوسل شل روزو که دننا بیا دوباره ټاکنه کول دا حکومت ذمہواری دا. بلخوا تا مخالف گندونه تورونه لگوی چه دا خپل ناکام پالیسو لوجه واکمن گند پاکستان تحریک انصاف ولس نوټ اخستو څخه ډډه کوي. خو دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دریز لري چې قبایلی ضلعو په صوبه کې د ورګډې دورستو نوې حلقه بندو لوجه او بیا 13-2 کال راسي د کرونا وبا لوجه دوی دغه ټاکنه نشوي کولی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ وای تر هغه با خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو چې خپلوان نوی موندل شوي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنیو په بیا بیا احتجاجي مظاهرې کړې او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دوی پر امنیتي ادارو د ورکو کسانو تور پورې کوي خو امنیتي او استخباراتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په پیښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین ګګیانې وایي په های کورټ کې د ورکو کسانو تر زرو زیاتې قضیې لا هم نه دي فیصله شوې. په خیبر پختونخوا کې د لادراکه کسانو مسله ولې نه حل کیږي او تر شاید څه وجوهات دي؟ زمنګ همکار ګولایازی په دې رپورت کې جواب وی.
وکیل شبیر حسین کې غاڼه وای د ورکو کسانو مسله دومره پیچلې ده چې عدالتونه هم په هواره کې به وسه معلومیږي. نو موړه لڅو کلونو رئیس د ورکو کسانو مندلو عدالت ته وړاندې کولو او د هغوی د خوشی کولو لپاره قانوني مبارزه کوي. یې غاڼه د سپتمبر پر 12 ل مشال لوسر په خبرو کې د جانپری په نوم د هغې خزي قصه وکړه چې سلور زامن یې ل 2014 کال رئیس ورک دي.
یې عدالت کې ډیر زیات وګړل او هغه صرف د زنانه د دې صرف د عدالت کې چې مال یو د سرټیفیکیټ راته چې دا اوس خزي دا کوم چې دې لشری ماته اجازه کولی شي چې دې نکاحانو کوم د ځوانې خلیلي ولس نه بالغ ماشومان او عدالت هم به بس او عدالت مو جوړلو ټول سرکاري او کلام مو جوړلو خلکو مو جوړلو دا د سیاسي ادارې دي چې دې نو په زمونږ عدالت زمونږ قانون آئین به بس د صرف جوړلي.
خدا دې یوازې د جانپری قصه نه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای چې په 13 صد پاسه یوونی ملسیزه کې په هیواد کې لزګونه کسان ورکشوي چې پکې د ډیرو د مړی ژوندۍ او ځای ځایګي پته نه لګي. په تیرو کلونو کې د ورکو کسانو د موندلو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره او لاریون شوې دي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي. د پاکستان حکومت وايي د ورکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره سرکاري کمیشن خپل دندې ته دوام ورکړي او په 2006 کال کې هم لزګونه کسان کورونو ته ستان شوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او د بلوچستان اوسیدونکي دي چې د ورکوبولو تور یې پر پاکستاني امنیتي او استخباراتي ادارو پوري شوي. خو حکومت دا تور ردوي او سرکاري کمیشن هم وايي چې موندل شوي کسان دا نه وايي چې چا تختولي ول او چر یې ساتلي ول. په پیښور کې د ورکو کسانو موندلو لپاره د مظاهرو منتظم د مومندو لال باچا صافي د سپتمبر پر 12 مشال ردیبل چې په هغه خار کې د ورکو کسانو لپاره د مظاهرو باوجود حکومت سنجیده نه بریخي. لال باچا صافي وايي په راتلونکو څو ورځو کې بعد د تازه احتجاجي لړۍ مهالویش اعلان کړي.
مسله حل نشي نو احتجاج خو به لازمي جاري احتجاج خو ختمي دي ختمي کنه صبر مسله حل شي نو احتجاج برواني ورو د احتجاج ختمي دو خبر نشته. د دې هغه مشر چې د خندارونه امیر اوزل د میسنګ پرسن والا هغه وارث ورثا چې دا غوي مشر ټاکلې ده کنه نو هغه دا اختیار هغه سره ده هغه به کې دي شي چې د صورت کې د دې پروګرام د بیا دوباره اعلان کړي او دا هغه به کوي. دا احتجاج هغه نیټه او ټایم ټیبل به جوړي شډول به جوړي په خلار تینې کې د دې
د سپی په خبره په تیرو 12 کلونو کې یوازې لمومندو لزګونه کسان ورک شوي دي. د پاکستان د بشیر حقوقو کمیشن مشر هینا جلانی د اګست پر 15 مشال لیتو ویلی ول چې په پاکستان کې د بشیر حقوقو په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده چې د هواري په برخه کې تر وسه خاص پرمختګ نه دی شوی. پښتنه دا چې د ورکو کسانو ستونزه د پاکستان د لوړپورو عدالتونو د امرونو باوجود ولې د ځند ښکار ده او نه هواریږي. وکیل شبیر حسین گیانی وای په پیښور های کورټ کې تر زرو قضیه لا هم نه دی فیصله شوی. نوموړي د سپتمبر پر 12 مشال لوتویل ځینې قضیه خو ان ل 2013 کال رئیس د ځند ښکار دي
چې کله نه مسنګ پرسن چې جنو کو کو په یوه کې جنو کو په نور د دې ته نه جنو کو نو سره په نور سو اسنی اړې د حکومت څومره چې ریاستي ادارې د حکومتي ادارې ایسای شو ای بي شو ایم ای شو ایک سی والا شو پولیس شو سجدي شو وغیرہ د ټول دین د هم سپټل د خبر پورتل په د سوبینا د فدریشن نه ویني جواب وړي چې تاسو دا سرچ کې تاسو سره دا کم ځای کې دي په 2021 پورې اوس پورې حکومت په یوه کې جواب کړی ورنکو چا دا قسمه سرشته یا نشته.
د پاکستان استخباراتي ادارې د ورکو کسانو پر موضوع نه غږیږي او حکومت وايي هغه ادارې د خلکو په تختولو او ورکولو کې ککړې نه دي. ملخو په کمی سمله کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال اپریدی د سپتمبر پر 12 مشال لوتویل چې پر دې موضوع یې سو ځلې له امنیتي ادارو سره ناستې کړې دي خو د هر کس قضیه جلا جلا اړخونه لري.
زه موږ سپارښت لته یو کرنل سیب له موږ یو نوم ورکړو چیرې دا نوم دی دا ولې میسنګ دی نو هغه چې کله هغه لګ پیش کړو نو هغه بیا سپداش انداز سره خپل انټروډکشن د موږ ټول مخامخ وکړو چې ما په پوره پرانیزه کې دا د دې کې خودکش سره تیار کړو په دې باندې ما ډزې کړې دي دې نه ما سر کټ کړو نو دا ټول خبرې پر ریکارډ باندې هم موجود دي چې کوم خلک میسنګ دي دا غوي خامخا انټی سٹیټ ایکټیویټیز کې انوالو دي. ټول ادارې ملک ډیر ښه پويږي. دا ملکی ادارې چې څومره نظام زمو ستارونو بچي دي.
د ورکو کسانو کورنۍ او فعالان وای چې حکومت دې هغه کسان عدالت ته وړاندې کړي چې جرم وربند ثابت شي نو بیا دې ورته سزا ورکړي. لا پردیم و پختل چې حکومت ولې هغه کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او ریاستي ادارې ولې عدالت ته جواب نه وای. نو موري د دې دا دلیل ورکړ چې ځینو عدالتونو په تیر وختونو کې لوی مجرمان خوشي کړي چې د هیواد او ولس په زیان تمامي په پاکستان کې عدالتي نظام پر ثبوت او شواهدو ولاړ دی او که پر دې اساس پرچا جرم ثابت نشي نو بیا یې عدالت خوشي کوي. خو د ورکو کسانو لپاره د سرکاري کمیشن وای د روان 2021 کال تر پیله یې 4,822 ورکو کسانو قضیه حل کړې دي. کمیشن زیاتوي د نورو قضیو د هواري هڅې هم کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو شاوخوا دیر شو کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 زیږیز کال راپه دی خو د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې ده چې وجوهات یې ناامني، اقتصادي او ټولنیزې مسلې، غیر متوازی خوراک او دغسې ځینې نورې دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي او په خیبر پختونخوا کې د دې ناروغۍ صورتحال څه دی، په دې اړه زموږ همکاري انیسه اجمل له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو، د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي، خو د پوهاوي نه لرلو له وجې یې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اګست په 1 لاغرستو مشال ویډیو ته وکړه چې د اګست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمېر له 6.5 میلیونو څخه څه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د WHO په خبره د رپورټ لپاره په 1.4 هیوادونو کې څېړنې کړې، خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. چې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن څه ناروغي ده او علامات یې څه دي. په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسل ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدې لوړوي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنت وي او چې زیات وي نو هغه ته هایپرټینشن وي. په دې کې چې زیات تر دا وي چې کوم انسان وي هغه ته سترګو ته داسې مونږ ورته داسې پونکي وایو چې داسې فلیشز ورته کیږي، چاته داسې رڼاګانې په یو واري شروع شي. بل دا وي چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ورسره شروع شي. څلورمه دا وي چې هغه یو خبره نه وي، هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسې کیږي. دې سره سره اکثر بیا دا وي چې د ده زیات تر په دې ګس سړخ باندې د بدن درد شروع شي. نو دکه چې کومې دي دا علامات
د WHO د وینې زیات فشار په اړه په رپورټ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپرټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلینډ او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغسې تر ټولو زیات د هایپرټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورټ شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغسې د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پیراشي او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپرټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونو کې اول خو پکار دا دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږه لکه دا احتیاط ول په لوچ دې مونږه هر ځای کې پریخې دا مونږه زیات زور دوايانو ته ور کړې. احتیاط کې غونډو کې دا وي چې مونږ ورته بیلانس ډایټ وي. پای کې دا وي چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه دا مالګه د سړې په هر یو شي کې کا پروټه کې دا کا پترکارې کې دا او بل چې راکړي خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلانس ډایټ دې کې چې سړې به دوه روټه نه خوري چې هغه پوره مرې پوره ځان ډکي. بل په خوراک کې د غوښې، غوړ، وریجو د دې نه لکه کله کله سړې خوړی شو، خو د دې په مقابلې کې د سبزي ډېره خوري. پکار دا دی چې سړې د یو نورمال اکسرسایز روټین جوړ کړي. دې نه بعد بیا دویم سټیج راشي. ا دویم سټیج چې کوم دی هغه د موږ میډیکیشن یا دوايان والا سټیج دی. او هغه دوايان بیا د سیو چې سخل کې په خپل مرزې باندې کله پری دي کله اخري نو دام نه وي. پکار دا کې انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پريشر ډېر زیات شوی هغه د وجې په فالج
د مومند اوسیدونکو دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو، خو دې ته د هایپرټینشن علامات معلوم نو نو دغه پر ځای ډیره موده د معدې علاج کوو. په پاکستان کې نیشنل لایبریری آف میډیسن د 2014 او 2018 کلونو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په دې کلونو کې په ښاري سیمو کې د هایپرټینشن شمېرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 60% څلوېښت فیصده ثبت شوې وي. نېشنل لایبرری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمېرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوې وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپرټینشن ناروغي زیاته شوې ده، چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، ناامیدي، د لوبو د میدانونو نشتوالی او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د او پی ډی ایوري ترډ پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټینسیو، جینوینلی هایپرټینسیو، اوس په دې کې زمونږ 50 مور دن 50% پیشنټس چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سوات کې د عامې روغتیا پوهه او د لکمان انټرنیشنل اسپتال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته وویل چې د 2010 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمېره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمېر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
کیټرایزیشن لیبل کېتلې پس کې چې د مریضانو انجیوګرافیز کې ګسټنټ ورته لګي، نو د 2010 نمخ کې په خیبر پښتونخوا کې دا صرف 2 وي. اوس د 2021 سره نو په دې کې په 18 هاسپټلز کې کېتلې چې کوم دی هغه لګولې شوې دي او ورستورز د دې په ډیمانډ کې چې کوم دی هغه اضافه راځي. موږ به اور وی چې دا هارت اٹیک چې دی نو دا چې د چا عمر د شپېتو کارونه په بری یاد او یو کارونه په بری هغه د کیږي. اوس تاسو یقین وکړئ چې په 30s کې الکان نازي او جنګي راځي هغه دا هارت اٹیک وشي موږ د پی سی ای کو یو کس پکې راځي او چې هغه د ویشتو کالو.
دا چې حکومت په خبر پښتونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره سه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ویډیو ته ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو او ری زو د دې خبری غړی د اخري ریپورت طرف ته د سوات سیدو میډیکل کالج کې د ادبی ټولنې د سوري لاندې ایوا ادبی غونډه او مشاعره تر سره شوې ده. په دې مشاعره کې د سیمې د نوموړو شاعرانو په ګډون د کالج زده کوونکو هم برخه واخیسته. د کالج د ادبی ټولنې لخوا د زده کوونکو د تخلیقي ودې لپاره وخت په وخت داسې غونډې را جوړیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات سیدو میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوی مشاعره کې په لسګونو د ډاکټرۍ زده کړو ترلاسه کوونکو برخه واغسته. مشاعره 100 ساعته تر شپې ناوخته جاري وه چې پکې د سیمې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. سر کې کوربه د میډیکل کالج ادبی ټولنې مشر ډاکټر محمد سایل اویل،
د سیدو میډیکل کالج ادبی ټولنې په هر دویم کال داسې فندور مشاعره ترتیب کوي. د دې مشاعرې ځانګړنه دا ده چې د پلی مشاعره کې د پښتونخوا د هرې سیمې نمائنده شاعران ګډون کوي. ته لږ ساعت له لرې کله سترګو دي لاسونه په شا جوړي نور شاته ستا ړانده عقیدتونه پراته کله نوټونو خالي زموږ جیبونه ګومون له ګلابونو خالي نه کړه کتابونه.
مشاعره کې د کالج زده کوونکي غوټۍ خپل کلام وړاندې کړو چې پکې وایي، د میډیکل کالج په مشاعره کې د سوات محمد انیب قیس زیاتره قطعې وړاندې کړې.
عجیب زمون وطن دی، عجیب زمون نظام دی، نه سړی پې پوهې دی شي نه سړی په دې پوهېږي، لکه میخ چې سړی کوږ وي نو څوک هم غرض پې نه کړي، لکه میخ چې سړی کوږ وي نو څوک هم غرض پې نه کړي، خو لکه میخ چې سړی نیغ وي نو په سر وهلی کېږي.
مشاعری ته د منګوري شاعر انور عاطف شعرونه او غزل وړاندې کړو.
د قام غمخور او مسیحا د وطن په دواړو لاسو خپو شل ناسته، مقدمه د انصاف چاله اوسم دلته په هر چوکه غل ناسته. د غزل مطلب چې د مین زړونو سوغات می ورته وي خاپیرای د چین او سوات می ورته وي او د قارون حس په ولګه د بدا
مشاعری تا ورغلی از دکون کو ڈاکٹرانو شاعرانو تا خپس را پوری دادور کو او د خوشحالی اظهار کو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا